درنو اوریدونکو ستړي مشه دلته په پراک کې د سهار 8 بجې شوې، په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 11 نیمه بجې دي. په روانه خبري غړي کې موزا نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم راپورونه راسره دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه. د بروستو د تدر پیژنو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې بوریوال کاکړي تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه په مومندی جنسي کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه هغړي وشل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومان استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. په مومن ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې شوی چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډز وژل دي. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګانه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک اووه غړي وژل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې پر لاټرۍ پوسته د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوی په کم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست شودل سوی دي. د طالبان یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوی له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژن کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستانه خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رډیو ته وویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دی وایي د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې، د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې، ځانمرګو بریدونو کې او آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده شوې ده. تر دې یوه ورځ وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې وسلوال طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډیر استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. د نوی پنامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال رډیو ته وویل چې له هیواد د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تګ ته اندېښمن دي. تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل شوي دي، نو افغان خبریالان هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د مجیب خلوتګر الفاظ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکی په پلازمینه انکاره کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګڼې پر مهال شوی ده. د ترکی حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کیڼ اړخي سخت دریځي ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید شوی و چې 102 تنه یې وژلی و. دا له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی و چې تور یې پر داعش پورې شوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستې. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند دې تړون ته رسیدلی وو کوم چې لننه پیلېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیو وان ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کوم چې د ده په وینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه قوي کړي دي. نوموړی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
There has been no lessening of the intensity of
دی وای د روس او شام د هوایی بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو لمنځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وای چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د ایټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تېرې میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دې ګام له مخې د ایران مرکزي او 15 نور بینکونه د فروری له 14 نیټې راهیسې له دې نړیوال بانکي نظام سره د وصل کېدو کار پیل کړی دی. د ایران په انقلابي ساتونکو ځواک پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او د امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ/پیسې غستل کیږي، او په 1.6 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ/50 پیسې، او په 1.25 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ، او په 1.43 روپۍ/50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.85 روپۍ/پیسې، او په 29 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ، او په 23 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.5 روپۍ/پیسې، او په 1.53 روپۍ/پیسې. او 250 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ غسل کیږي، او 280 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 9 او 15، او کوئټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش، او د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام. په روانه خبرونه کې اوري چې په مومند قبایلي سیمه کې بیګا دوه بریدونو کې نه خاصدار سرتیری وژل شوی دی.
وای
نو وډ اټ پارټی چې تل ترورېست نه ټول په ګولوي ستوري ټول په زرونی ستوري هغه دا غا ریپورت او دا مولي په لور په سولوس کې کفنونه په نور ورته دا کوي او پټه پټه وکړه.
دا د یو ډاکټر غږ. د شمالي وزیرستان د دوه تختول شو ملکانو ویډیو خبره شوې ده چې راپور پیلرو. د فاټا سیاسي اتحاد پیښور کې د اف سی آر خلاف مظاهره کړې. په دې اړه راپور لرو. قبایلي مشران وایي حکومت د دوی سکولونه بندوي او فنډونه په جیب کې اچوي.
دا څومره پیسې چې د بارنر سي د میر وفاټا ته د میر د تعلیم د پوره دا په دې فاټا سیکرټریټ شو ورکیږي. د میر د فاټا سکولینا دغه سه وران وی جوړ پروته دي.
په نړیوالو راپورونو کې اورې چې بیګا د ترکیې سرخار انقره کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، او د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ په اړه هم دته یو راپور لرو.
را
سره حسین راپور نه هم لرو. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. د مومند جنسي چرواکو نن د پنځشنبې په ورځ مشال لړیو ته وویل چې تیره شپه په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه سرتیری وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ سیمه کې، او دویمه په لاټري چیک پوسټ کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دواړو بریدونو ذمهواري قبول کړې دي. په موکړې په دې اړه له سیمې نه د شهنواز ترکزی را لېږلی راپور ته.
په محمود جنسای کې بیګا د شپې په دوه بیا لابلو پیخو کې نه خاصدار غړي وژل شوی دی. په دغه کې د وو خاصدار مړی د غلنې محمود جنسای لوی روغتون ته وړل شوی و. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای په دې وژل شوو کې اووه تنان په لاټري پوسټ په نیالۍ تحصیل او دوه تنان په دروازګۍ یکون کې وژل شوي دي. یو تن امین چې د دروازګۍ اوسېدونکی دی وایي چې د پیښې په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اورېدل. او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د څارو یو روغتون هم په باروتو الوزول شوی. د سرو کلي تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوې ده ګورنمنت وټرنري هسپتال میجر حبیب الله کورونه یو کمره او یو کچن دا ډېر نږدې
او په لاټري پوسټ کې د وژل شي وو خاصدارو د وژنې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر منلې او وایي چې د وژل شي وو خاصدارو وسلې هم له ځان سره وړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسید ډلی د هغو دوو ملکانو ویډیو خپره کړه چې پنځه ورځې وړاندې خوست ته په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تښتول شوي و. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاکی د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره دمګړۍ ته څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو برخلیک ټاکي. سیلاب مسید له ډیرا اسماعیل خانه.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈالے جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو آغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغی ڈالے زن کسانو پینزو رز مخشی د کورم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخواست تر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان و. دا ویڈیو پشپیش منٹا پنځه څلوېښت سیکنډونو باندې مشتمله ده. دواړه ملکون په ویڈیو کښې په یوې کوټې کښې ناست وښولې شوي جوت کړي شوي دي. په ګرم ټکرو کښې نغښتي په سرونه یې چترلۍ ټوپۍ په ګونډو پښو یې ګرمې کمبله غوړېدلې ده. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کښې وښولی جوت کړی شوی نه دی د دوی نه پښتنې ګاویژنې کوي. د جنان په نوم پېژندلی ملک د طالب د یوې پښتنې په دا رنګ ځواب ورکوي. یاد دیوی چې دا ملکون د افغانستان خو سیمې ته په کډو ورغلیو د قطبی وزیرستان قبایلیانو د بیرته راتګ د پاره د ګرینډ جرګې په وساطت د ځنې حکومتي چارواکیو سره ژغېدلي و، خو خوست ته د واپس تګ په وخت د طالبانو په منګولو کښې ښکیل شول. دا د هم یادوي چې په دغه بری کښې د طالبانو یو بل کمانډر قاري سیف الله مسعود تیر ماسخوتن مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې وښولې دي چې د بندیانو ملکانو په بری کښې دوی په خوست کښې د میشتو وزیرو مسعودو او داوړو قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو جرګه راغوښتې ده چې په کومه کښې به د دغو ملکانو د خوشي کولو یا بندي ساتلو پریکړه کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سیلاب مسید رپورټ ما اورېده. د مشال رډیو دا په میډیم ویو شپږ سویش. اورېدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ همدا شیبه www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ. مشال رډیو موږ داسې لیکو MASHAALRADIO. دغه خپرونه او د مشال رډیو نورې خپرونې تاسو نیغ په نیغ اورېدای شئ. د دې تر څنګ تاسو سمارټ فون لرئ، تاسو هغې خونې ته لاړ شئ چې تاسو ایپس راښکته کولی شئ. هلته ولیکئ ټیون این او بیا هلته مشال رډیو پیدا کړئ او زموږ خپرونې پاکې رڼې واورئ. په بنو کې ځایي او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو پریکړه کوي چې ګواکې ورکې زده کوونکو شمېره کافي نه ده. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې راځي چې ترې تم شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټا سیکرټریټ بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د میرټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر له بانونه.
د نیم قبایلی سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلی سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامدار ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکرټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمول شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم څانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د شپیتو نه زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوي او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړي. چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زده کوونکو پکې زده کړې کولې او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا خونځای به و. د جانی خیل قبیلې مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میرزا مجبور امینا چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه شتاب او هغه وړکي بل کتابوزه بدالې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومتر نه لرې وبل تاویر والا اور اثر اتلای نشي نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا ته په تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومره پیسا چې د فاټا په نوم راځي فاٹا سیکرٹریٹ کے ختم شی
دا کا چمرا پیسے کے دے بار نرسی دے میر وا فاٹا تھا دے میر دے تعلیم دے پورا دا پدی فاٹا سیکرٹریٹ شو ورکیری دے میر دے فاٹا سکولینا دا گا سے وران وی جوڑ پرتا دی
کلامو چے پدی اڑا دا قبائلی سیمو تعلیم سانگے مشار ڈائریکٹر ایجوکیشن حمید اللہ جانا و پختل نو دو یو وایل
100% انرولمنٹ او کوالٹی ایجوکیشن زمونګ کمپین دی کم اوټ اف سکول چیلډرن سومر هم دی پودا فټا موږ سکولونو تراولو او زمونګ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمونګ سره د سکولونو کمیونیست دی 812 کسانو باندې یو سکول دی تروټ فټا 875 ماشومانو باندې یو سکول دی پکی پی کې کمی دی نو د ماشومانو دی چې د دې پراپرلی ریشنلایزیشن وشي چیرې کم ځای کې د څه کمی دی اغلز کمی پوره ګوټ کې کمیونټی ماشومان سکول ته زیات راوستل نو هغه له زمونږ هر څه ورکو او وختونه تیر شو چې د ملک د چکم باندې نوکران به ورکولې مرټ باندې به خبره کیږي ان شاء الله.
قبایلی مشران دریز لري چې د دوی پسیمو کې په ځنو ځایونو کې تر لره لرو پورې یو سکول وي او کاغه ختم شي نوشتاز د کون کې به هم د تعلیم څخه محروم شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com. امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکې ورکوي خو په دې نیوکه هم کوي. په خپل د امریکا د کانګرس د نغړې پر پاکستان بې باور دی او وایي خای پاکستان د الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. نو په داسې کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دغه نوې دفاعي مرسته او ملګرتیا د اړیکو د ښه کېدو لوري ته اشاره کوي که څنګه؟ ملیحه میرزاده په دې موضوع راپور لري.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نهه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو F-14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي 150 ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نور زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي
دا سینه ده چې د دوړو هوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغله دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دوړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دوړو هوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت غواړي په تیره د افغانستان په سلسله کې او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هواد دی او غواړي چې تعلقات ورسره خوي د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه خوي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
تعلقات کو بهتر سے بہتر کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ رہے.
دا پاکستان او امریکا ترمیان زړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وای چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وی اړي مطابق وی. پاکستان چې د ترګيري خلاف جنگ کوي، د لړکي پاکستان چې د هغه مختلف قسم امداد ضرورت دی. مخکاری دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اکلی وخت کې دی نو هغه داسې دا څه کوي چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی او پاکستان ترګيري او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. مخکاری دا چې د لړکي لا هغه چې د بیا اجازه تر کړی دی، خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه دنیا کې نه صرف پاکستان باندې مسئلے خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې مسئلے خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه هم وي، خو دا سوداګران دي، دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د F-14 جنگي جازونو سودا شوې وه، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راوړي تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان قومي اتصاب ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي، نوموړی اداره په خپلو پریکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نور حال د اسلام آباد نه ربیع اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان قومي احتساب بیورو نیب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي، د وزیر اعظم د رائے احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوې دي د څه د لرې کولو لپاره اقدامات چتوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خودمختاره اداره ده. یاد دي چې د نهه په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی و او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بل خو د پاکستان پیپلز ګوند لاړخه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی و او ویلي وو چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه، نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. د پاکستان پیپلز ګوند غړی نور عالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 2500 کیسونه چلیږي چې پکې 102 د خیبر پښتونخوا دي. نو پنجاب چې د آبادی لحاظ سره غټه صوبه ده، هغه ته ولې استثناء حاصل شي؟
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې. قبل رښتیا وګورئ نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فن چې کم دي کې پیسې چې کم دي کې استعمالیږي نو پنجاب. نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده؟ د پنجاب خلک مبرا دي یا داغي لیډران؟ دا شیزونه سوچ مونږ له پکار وی چې ولې چې کم دي کې زیات پیسې استعمالیږي هغه ته زیات کرپشن وی. نو هغه ځی خلک وانی ولې کیسونه نی او هغه ځی خلک ولې ارست دا شی مونگا دا ویو که یو شی وی چه اعتصاب وی نو اکراس تا بارد دی لکه دا طول رخونو تا دی چه هر یو سڑه وی اغا اعتصاب پکار.
دا عوامی نیشنل گون مرکزی ویان زاهد خان پا وینا اعتصاب دا هر چا پکار دی خو حکمرانانو لده ترها گره غندی مهم مسئله نه نظر اڑول نده پکار.
کوشش دا حکمرانانو دایی چه اغا دا اغا اهم ایشو نا چه کم پر ملکی دا غی نه نظر واری او بل یو داسی ایشو نا مکی کی چه اغا پاغی باندې ډیبیټ شروع شي. نو نن که تاسو وګورئ نو ټول په نیب باندې ډیبیټ شروع شو خو هغه خبره چې کومه سیده د ملک ذاتی مسله ده، مرض دی، بیماری ده، نو هغه سایډ لاین تشوا
هم دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملي غړي انجینیر حمید الحق وایي چې خیبر پختونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هوار کړې شوه دې سیاتوي
په سملي کې یو بل پېښ شو هغه بل باندې خبري وشولې او هغه منظور شولو نو لارې دغه وه خو دوه کومه طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه په کار دا چې دا غوښتلې وي سملي په فلور را غوښتلې وي د سنټ په فلور را غوښتلې وي خبرې کړې وي نو دا ډېره بهتره وه دا چې خبره د سند سملي کې مشوله او هغه چې دی نو د رینجر اختیاراتو کمول په سلسله کې چې خبرې اترې وکړي نو دا چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک د پکار وي په دغه فورم نه وي پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې خوشاله ولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایي اجازه نه ورکړې کیږي واضح دی وی د رانا ثنا الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د وی مظاهره په ترڅ کې له حکومت د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه دوی شعارونه ورکول او ویل اف سی آر نه مني په پاکستان کې له وی مدیر رئیس د بسونه روان دي چې اف سی آر دې ختم شي او کبدون پکې راوصل شي همدارنګ قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي که ځانګړي صوبه دې د ځانګړي صوبه حیثیت ورکړل شي لا په خبره زلان یوسف زی راپور لري
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقوقو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 زلالشی فاټا چې وز د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پختونخوا زیر انتظام شي او بل یو ډیره شرمناک د فچ په دایین کې شامل ده 220 وختمه چې د پاکستان پارلمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازی کې واکمن جوړ شي
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وای چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټي دوی ته نه ده قبوله
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړ کړل چې د هغه مشر سرتاج عزیز دی زموږ چې د فاټا په اړه هغه ته هیڅ علم نشته قادر بلوچ پکې ممبر دی گورنر کے پی پکې ممبر دی دوه ممبران نور دی چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوي نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټي راغلی و په ایجنسو باندې ګرځېدل په څلورو میاشتو کې دوی د درې ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنی
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل یو زده کوونکی گلولی مشال ریډیو ته ویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي
په ټرایبل ایریا کې د جنگونو شروع دي پرچیر روان و هغه موږ پرچیل نه بریک دي هلکه مور نمبر راغلی ډیټ شیټ راغلی په هغه ورځې پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفی کې ګیری دا تکل کرفی غونې وی چې موږ تعلیمونه به کې تباو بشو دې اف سی آر دلسا سټډل کې هوچا باندې دومره کرفی ونه لګیدله
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 15 1 او 15 شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
درنګ سات ته په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. په پوره 12:30 بجو درته بوریوال کاکړ د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي ویډیو کې ملک جانان او مزکۍ په یو کوټه کې ناس شودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تښتول سوي. په مومن ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پېښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وجل سوي دي. لومړی پېښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوي ده او بل پر لاټري نومي پوستا سوي ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید پړه منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال ریډي تویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. وسلوال طالبان دا نه مني. د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 کسان وژلي او 16 نور ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوي ده. د ترکی حکومتي اجانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو داعش او یو بل کیڼ اړخي سختدریزي ډلې بریدونه کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایی بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستي. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تر رسیدلو چنن پیل کیږي. روس وایي د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین هم په نښه کوي.
د بوریوال کاکړ نامو د خبرنو لنډیز اورېدو. د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي. خو رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي، نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي. او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام ولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي، ګنینو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندگانو په احتجاجونو لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندگان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یو مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو تا فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه میاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندگانو سره سوای د احتجاج نه بل لاره نه پاتې کیږي او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کمی وعده کړي وي نو هغه دې پوره کړي او بلدیاتي نمائندگانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په پنجاب صوبه کې په یو پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په وینا دغه وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې بریدونه رامنځته کړي. بلخوا نیویارک ټایم رسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کاروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو به یې لوړ شي. د دواړو لیکنو مهم برخې لګول ایاز نه.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتلې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخوپور ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبر ایجنس لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنس په خبره د تیرې چهارشنبه په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې وژل شو. خبر ایجنسی ته چې له وسلوالو وی وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي له ډېر مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانه د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو اپیمو کاروبار نه ډېر زیات نوري مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانې په خبره د مهم قمندانانو لکه مولا رشید د نشه یي توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزی قبیلې دي او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشه یي توکو دغو پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پرون د ترکیې په مرکز انقره کې موټر بمی چودنې 28 تنه وژل او تر شپې تو ډیر ټپیان کړل. دا چودنې د پوځیانو مرکز او د پارلمان ودانې ته نږدې شوې دي. د ترکیې چارواکو رسنیو ته ویل په چودنه کې پوځي او ملکی وګړي پناه شوې دي. په ترکیې کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوې دي. د پیښې تفصیل د احمد شیبرنا.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانې ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ وو او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ وو. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریازم مرستیال نعمان کرتول موس تیره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي. خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیه د سر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم څنډنې شوه چې په کې د 1 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې په کې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د 2 چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه د مطبوعاتو 2500 کارکوونکي او خبریالان له څلورو سترو ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتېدلي دي. د نوی د مشر مجیب خلوتګر په باور زیات خبریالان د امنیت د خرابوالي پر راتلونکي د نه باور او اقتصادي ستونزو له امله تښتې ته مجبوریږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د راتلونکي په اړه د خلکو بېباوري د دې سبب سوی چې یو شمېر ژورنالیستان له دې هېواده تېښتې ته مخه کړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نوی وایي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان له څلورو ولایتونو څه باندې 2500 تنه خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي تښتېدلي دي. په دې کې تر 10% زیاتې ښځې دي. د نای مشر مجیب خلوتګر آزادی راډیو ته وویل چې شای رښتینی ارقام تر دې زیات وي.
یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی بیشترین گروه هاشون 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند، ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. آخرین معلومات ما نشان میده که 3 خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند، شاید امروز از ایران گذشته باشند.
پخوانی خبریال او د تلویزیون کارکونکی زکیه غیاسی په اروپا کې د زده کړې لپاره میشته ده. دا وای افغانستان ته بیرته ستنیږي او ټینګ عزم لري. خو په افغانستان کې موجود شرایط د چندان خوشبینۍ وړ نه دي. د آزادی راډیو سره په مرکه کې د هغو څو ستونزو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کار پر مهال دا او د ته ورته خبریالانی ورسره مخامخ وي.
ولا د مو لپاره خپل ډیر زیات مشکلات، مثلا خپل کلیوالو د خلکو، مثلا نور خلکو، ډیرو خلکو د خوخوانه ماته د سه په خسترګنه کته کې د چیزه په ژورنالیست په دفتر په موټر کې اتا چیراتل ما په کوڅه کې خلکو به خنه نظر نه راته کتل. نو د مجبوریت پر اساس باندې هغه مجبور او چې خپل دند ته دوام ورکړم. نو مشکلات ډیر زیات وو، د مخ پر وړاندې مشکلات زیات وو. نو اوس کې اوس واسه رسیدلې وای د چا خبره د کده شي د وجلو لپاره هم صرفه نه وای کړی. مشکلات داری چې امنیتی او وخت امنیتی وته لکه اوس په خورونه امنیتی وزن به خبره ستر بل خراب شوی ده. کی غواوی وی چې مخ یو به سلا کسان یو نن ورځ د مونږه طاله باندې پټول نه کې نظریات هم غلط خبره شوی دي. نو کیدای شي د مونږه وجل ورته ډیر اسانه وي.
زکی غیاسی د یو ماشوم مور ده او افغانستان ته د تک پړه باید پریکړه وکړي. افغانستان ته د ستنیدو لپاره د دې پریکړه به د دې دراتلونکي او د دې د کورنۍ دراتلونکي د څرنګوالي پر اساس وي. مجاهد سنگریار یو بل خبریال دی چې له افغانستانه د انسانانو له قاچاقونکو سره تر اروپا رسیدلی او لشت لږه دا ډاډ لري چې ژوند یې د وسلوالو کسانو لخوا له خطر سره نه دی مخامخ. مجاهد سنگریار وایي د ده لپاره دا ډیره سخته وه چې د خپلو 5 ماشومانو د پریښودو پریکړه وکړي او خپل کورنۍ په ننګرهار کې پریږدي، خو بل انتخاب نه درلود. دی وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په جنګ کې دی. تر نړیواله اداره چې مخری په نیویارک کې دی وایي چې دوی کڅه هم دقیق ارقام نه لري چې څومره کسان به په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه د تشتیدلی وی خو دوی ګوري چې په دوامدار ډول له افغانستان د زیاتو خبریالانو د تیشتي خبرونه خبريږي او په دې سبب دوسیه چې دوی ته ورسیږي د زیاتېدو په حال کې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ په دې نړیواله اداره کې د آسیا د چارو مسؤل رابرټ ډیټس ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې وویل چې له افغانستانه د خبریالانو د تیشتي ستونزه ډېر ښه حل نه لري. د ډیټس په وینا د ژورنالیستانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره نه غواړي چې له افغانستانه د خبریالانو تګ او د مطبوعاتو د کارکوونکو د تیشتي مسله زیاته سي، نو له دې امله له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای او یوازې کولای شي چې په خپله په افغانستان کې د امنیت لپاره مرسته ورسره وکړي. په پټیټس ویل موږ غواړو چې خبریالان په افغانستان کې د خطر له سیمې بهر وي، خو نه غواړو چې دا خبریالان له افغانستانه وتښتي. پټیټس ویل دا ستونزه ښه حل نه لري. ګڼ شمېر افغان خبریالان د پټیټس له دې نظر سره موافق دي. دی وای په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې په وضعیت کې د بې ساري شوالي امکانات ډېر نازک دي او ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. د مجیب خلوتګر په وینا د امنیت خرابوالی هغه اساسي دلیل دی چې پر اساس یې د افغانستان ځوانان او د مطبوعاتو کارکوونکي د تیښتې په حال کې دي.
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در یک کشور است.
شغلی خلوتگر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل موږ په تیرای ونی ملسی زکی په افغانستان کې د آزاد مطبوعاتو په مرسته د دیموکراسي لپاره یو لوړ ژغ پورته کړی وو، خو کله چې موږ د مطبوعاتو تکړه کارکونکو تښتي دا ژغ کمزوري کېدلای سي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبانو لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی. لیکنه کې راغلی له هغې وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته د ماشومانو ورتلو پیښې زیاتې شوې. هارون باچا په دې موضوع رپورټ لري.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یاد ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي، طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګه ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کار کوونکي یوې څېړنکارې پیټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړې زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره واوسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 1400 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 1400 کاله او یا هم تر هغه کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 1500 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنگونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیر وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنگي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کېږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پیټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کړي، حتی هغه هم چې په خپله خوښه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
د پاکستان حکومت په روان اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کوي چې تر مخه به د هیواد نوې نفوس رجستر شي. دغه تاخیري ځل 13 کال وړاندې وګړ شمیرنه شوی و. راپور نه وایي د پاکستان پوز به په خپل نگرانی کې دغه پروسه پر مخ وړي. نورحال د احمد الله نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوزي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوزي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 44 روپۍ لاګښت راځي چې بې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا پته لګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماره باندې بیس دي. دا ټول نقصانات دي مردم شماره نه کول چې صحیح پراپر پلانینګ نکېږي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کال وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 1,45,000,000 زیاته خودلې شوی و. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریانی او د لاین اورډر سیچویشن هغه د دې لپاره هارډل، خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو بانی په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي، نو د دې سیاسی الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دې راښکار شي، ځکه چې هغه راښکار کیږي نو دیو هغه الایز دي دا هو کانسټیټیوسی ته نقصان رسي. بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بازی ټیم کې بدی کې انټرسټډ دي چې نه نوی فګر دې نه راښکار شي، نو د وسایل هغه تقسیم په نوی طریقې کول غواړي او کم خلک چې زره پرزنت کوم چې
یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوی و چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دوبی او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغو لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې په کې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 نومبر په دوبی کې کیږي. زموږ خبریال فرخنده اسد په دې موضوع رپورت لري.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټه گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینګز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري، لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندرې رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. دا شان په کوټه گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلانکا کومار سنگاکارا، د برتانی لوک رایټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلاديش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یو لوبډله خپل یونیفارم او خپل نخ لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبله خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویزیون چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویل دي او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویزیون چینلو هم نشریږي. هر هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري، لکه د پیښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي، او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوخي د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پیښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پیښور د آرمی پبلک سکول سه یو نیم سل زده کوونکي هم په خپل خرچا دوبۍ ته بویلی دي. تر اوسه کوټه ګلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي او په دویم نمبر پیښور زلمی دي. د کوټه ګلیډیټرز محمد نبی د پی سی ال اوتو او اوس به په ایجیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبیږي.
Has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts.
The final lapara lumre qualifying lobaba po 19 February the Quetta Gladiators aw Pekhawar Zalmo Termanski gi dwema loba che quarter final da po 16 February aw drema loba che semi final da po 21 February da aw po dagho dro michuno ki da gatun ko lobdalo termans pay loba ya final ba po Dubai ki po 21 February ki gi.
Afridi and Zalmi's are cock-a-hoop.
نو که د کرکټ سره شوق لري په تلویزیونونو هم د غلوبې کته شي مشال لډیو هم وخت په وخت تاسو د کرکټ له حاله خبرې د دې خبرونه مطالب هم دومره اوس قربان اجي بامر ته اجازه ورکې په اخره کې راشد خان ته وکښ
ga pani pa ga pa ga re re ma ga re ni sa dasheru no sodagare sharabe ghazal pasode dasheru no sodagare sharabe ghazal pasode re ilham par fikri uli gulabi ghazal pasode shairu no saudagar sharabi ghazal pasode tere na ghumta nadi tere na tere na re tere na din kanu re tere na tere na re میں پیاد تر پلاس کی زخموں نو سو کی راوڑی میں پیاد تر پلاس کی زخموں نو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرگو اٹھا دی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سرگو اٹھا دی غزل پسو دے شروع نو سودا گرا شرابی غزل پسو دے تیرے نا دن کانو دے تیرے نا تیرے نا رے تیرے نا دن کانو دے تیرے نا تیرے نا رے دینم پس پینو مخو پزیڑی نرگس نکالے مادینم پس پینو مخو پزیڑی نرگس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرو نو سودا گر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے
پاکی مسکی دی چه کاروانے پیار وائی شریعت پاکی مسکی دی چه کاروانے پیار وائی ساد مخدس پینے پاڑ